په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري په یو بل خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم پایل دې سات په خبر نو کو د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګي یولسو کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې وو قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور لسو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د دو تنو مړي او نږدې شل تنه ټپیان وربړل شوي، خو د هغې په خبره دا د مرژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې لسلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ویجاړوونکو وتلو د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد ور وسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماع غونډه کې ګډون وکړي. د مکال د دفتر د څرګندونو په حواله نوموړي د جنوري په 12مه په یوه لیک کې د ګڼو اسنادو ور سپارلو غوښتنه کړې چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر ویلي چې د مارچ په 3مه بیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ورته اسنادو غوښتنه کړې، خو دې وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکاول خبرداری ورکړې چې کتر نن پورې دغه اسناد ورور نه سپارل شي نو یوه احضاریه به صادره کړي. د 2021 کال د اگست میاشت کې په افغانستان له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووتل. په دې هیواد کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو پر دې هیواد طالبان بیا واکمن شول. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې شل اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا د دویمه سیالي به نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د غیر سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز دوه په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ زیات وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له اتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. ټاکل شوی چې اوکراین ته 1.5 ارادي ابرامز M2 پخوانی یا زاړه ټانکونه ورکړل شي چې جوړول او اوکراین ته رسول تر 1 یا 2 کلونو پورې وخت نیسي. ازادي رادیو اوري اوران په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبان د نوي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. یو شمېر نجونې هم د طالبانو دې پرېکړې نهیلي کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
ګڼو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان باید دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کار کوي.
د همیشه دا خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي.
په دې اړه د ښځو د حقونو د یوې فعال نظر اخیستی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به په افغانستان کې ونشي کولی چې خوراکي مرستې ورسوي.
که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه یو تفصیلي راپور هم درته خپرو. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خپرونه هم هیروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلی چې طالبان د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بلل چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړي دي. نور به په دې رپورټ کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو حق پریکړه خوښیرون کې بللی چې یو ور بیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو ور بیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نه هیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
له طالبان څخه دا غواړم چې موږ مکتب خلاص کړو، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب اسلامي دي، موږ په هیڅ لږ سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړو.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وباله کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې، او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو اونجونو په وړاندې ل ټولو تبعیزی پالیسیو په شاشي. یونما وايي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هلي په اوبو لاهو کوي. د غراس افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته تور لګول شوی چې د شزو او جنو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال پیلې دو سره د افغانستان په سړو سیمو کې خونیز بهیر هم پیل شو. خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبان د پوهنې وزارت پرون په یو خبر کړي اعلامیه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي، چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې واضح دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د متوسطه لیسو او د غرض د لوړو زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخو لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دی و پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي چې طالبان وایي د ښه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي. فعلاً اولی دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولی دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره خدای وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړی، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل یا کوم سیستم خراب و یا دوی بيخي د پایله ټوشن شروع کول، خو ټوشې صحیح روانو کې چیرته خبره پدې کې وای چې دوی وختل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکي یا سمفونه را بدلول یا قلان جنو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسلي غرمه وخت ورکول، دا شاین و چې د خپل کم وخت کول چې دغه بد من سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی که او بدغه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق چه کولی شی هغو چه نوری پا کور ناست دی درس نشید للی زدکل نشید ترلاس کولی، دوی کم کار کولی شی پا دی برخه که کنه؟
که چرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مختبا چوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا مغه معلمین چې په کورونو ناستې دي، اکثره په کورونو کې مکتوبونه یا سنفونه را جوړ کړي دي او مسؤلین ورته راځي یا مغه مسرین چې دوی په مکتوبونو کې درس ورکول او جنو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي، دوی په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې تر موږ یو ورځ هم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، دا ځان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې موږ تر رسیدګم موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقوقو فعال دی و ام پتنګ و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسان ته د مرستو رسولو بهیر اټکنه شوې ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسولینو خبرداري ورکړې چې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولای چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د خورو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 13 میلیون کسانو ته د خورو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د بودیجې له کمښت سره مخ دی، چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 1 څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم، او ځینې وخت خواندې وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبليو ایف پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه دي. زیاتېدونکي لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې، چې له ډلې 9 میلیونه شذې او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو اوري د پاکستان پوز وای په جنوبي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نخټو کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او ونور سرتيري جوبل شوی دی. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په عین حال کې پوز په یوه جلا خبر پاڼه کې په دیره اسماعیل خان کې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دیره اسماعیل خان د حملې مسؤلیت منلی. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اوري.
د پاکستانی پوز اماړي کو دفتر ایس پی آر ل طرفا په 28 مارچ جاری کړی شوی بیانونه کې ویلي شوی دی چې د مارچ په 28 په سویلی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د خفیا ادارې بریګیډیر سره 3 پوځي سرتيري او 3 وسلاول وجل شوی او و سرتيري پر هر جلی شوی دی. د ایس پی آر بیان په مطابق د مارچ په 28 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغه خفیا ادارې او نور سرتيري پر هرجلې شوې دي. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیا ادارې چارواکیو د نوم نه جوتاوله په لاوج مشال رادیو ته ویلي دي چې په 28 مارچ مزدګار مال 2:30 بجې نه پیژندلې وسلاول ماندک خلاص سیمه کې د پاکستانی خفیہ ادارے دوے گاڑیوں بنے ڈازونا کڑی دی چپنا تیجاک دے پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی چدا وقت کمانڈر سی آئی نارتھ ہبل یا دے کمانڈر سی آئی کے پی گلگت بلتستان پودے تعینات و سارا دخبل ڈرائیور و جل شوائی اوپدا برد کشے دے خفیہ ادارے و نور سرتیری پر ہر جلی شوی دی سویلی وزیرستان ماندک خلص سیما کشے و جل شوائی دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی سوکوان پدگی بار اکشے دے اسلام آباد یو خبریال احسان ٹیپو ماسید مشال ریڈیو تا ویائی
دا انٹیلیجنس افسر په خپل هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی اورمر ڈرائیو نو بریگیڈیئر مصطفی کمال حمله دا دا مهمه په دیم دا بریگیڈیئر مصطفی کمال برکی چې د ٹی ڈی پی سره کوم امن مذاکرات شروع کړیو په خوانه کور کمانډر د خور جنرال فیض حمید نو پخ کې هم د دوی یو اهم رول پاتې شوی دی چې انکه تعلق خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کوم ٹی ڈی پی چې لیډرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه وي نو پر حواله سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او په خور کې هم دا یو اضافي عظیم داریو ملاو شویو هم که داغه دا لوکل دا جرگو خبره دا نو پغمونی تا خپوئی گی نو دا لکه یو مهم غیر پاتی شوی دی پا دی طول سلسله کی دا کردار او بل دا دین امخ کی هم دا دا یو کردار پاتی شویو چی پا دوها کی دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مزکی کم پیس پروسس ہو نو پا اخ کی هم چی دا یو کردار التوم پاتی شویو لکه سیلیبریٹڈ او دیر تکڑا یو آفیسر مشهور ہو اسلام آباد کی هم پا پیخور کی هم او دا سے آفیسر هم مشهور ہو چی ریسکی آخیستو لکه پا دونا سینئر رینکنگ ہو دا بیام فلکت لو التا باید خلق
دے سویلی وزیرستان سیمے ماندک خلقشے دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی دے وجلو زیماوری لیا تردا وقت پر چا ہم مانلی نہ دو دے آئی ایس پی آر لطرفا جاری کڑی شوی پیو بل بیان کشے ویلی شوی دی چی پیو وشتم مارچ مکسیتان مال وصلہ ولے دے ڈیرا اسماعیل خان کولاچی سیما کشے دے پولیسو پا چک پوسٹ بنے برید کڑائی و اورستا پسگو سیما کشے دے پوزی سرتیریو سرا دے ڈازون بدلون پر نتیجہ کشی پا پولیس چیک پوسٹ بنے برت کوین کی درے وسلاولیے وجلی دی او دے وسلاولے سرا دے ڈازونو پا وقت یہ درے پوزی سرتیری وجل شوی دی چے دے حوالدار محمد اظہر اقبال نائک محمد اسد او سپاہی محمد عیسا نمونہ پی جاندل شوی دی پسگو سیمک شے پا پاکستانی پوسٹ بنے دے برت زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پرو لاجلی و بیان کشی مانلی دو او پا بیان کشی دا دعوی هم کری دو چه پا برید کشی نها پوزی سرتیری و جلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
را پرونا مرکی او اوریدون کی
د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیزي او جنوب لویدیزي سیمې عملا له وچکالی سره مخ دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د اوبو غمې وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت کتنه کړې ده چې دغه اوبو ولې کمې شوي، کمښت پر ولس څه اغېز کوي او له لا زیات وچکالی نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله لودین ته به غوږ شو.
دا د جنوبی ولایت اروزګان په مرکز تیرینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری بز مکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پاته ده.
وسته وچکلی صدع شفه یو بار مخو غد یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دغه متکه څخه دغه وس وچ دي.
نو موري وایز مکه ته نګدی دوه نور برمی یا جوړ څاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه څاو باسي هغه څا چې ډېرې کمی او بتر راوزی. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بل نه لرو، د خوراکو بل نسته، په تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه دغه ته وس فلاړ شي کډه جن بار 15 شپار وجری بم زکده په دغه وجری بم زکې مر اویم مانغه نه مونږ وخت دا وچ کلیس. خوا پغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه زګي سم 15 خوراره مخستیش پر خوراره می مخستیات خوراره می مخست
په همدې ترين کوټ کې یو بل بسګر هم د زړه غوټي را تخلاص کړي او وی ویل سکالې د وچکالۍ له کباله په ځمکه کې هیڅ هم ندی کړلې او د پولې ټاک تناس دی
اجمت ولاده سپت خار د کړې وسدونکو یو ځکانم کښته نه خو نشاش کال دی ځما وروره زبدې درتو امه چې پروش کام یو لږ ماش کړلې و شاش کام نجباری کړلې نه ماش کړلې هیڅ شی نه دی کړلې پر مزه کوم سپیره بادونه چلې هیڅ شی مم نه دی پکړلې په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو نو موږ د وبو د ستنز سره ډیر مخامخ باغونه چې بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دی
د افغانستان په اکثر سیمو په ځنګړې توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبل خلکو په پراخه توګه د جوړو څاګانو کیندلو ته مخه کړي ځینې خلک په ماشين خو ګانش مر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او براباسي فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی دای وای د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره وبنه لري فضل رحیم وای د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لوی بل سیمه وبوړي او د ژوند ارتیاوې پر پوره کوي
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو یو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه وبسي ولې تقریبا پر وګازه شپږ غازه ولې نو وسه ولړه سیمه چې دا د لګک سیمه ورته وایي دا سیمه مکمل بابلی اوسېږي او په مستر خلک وڅ پټان کې دي د وبوندي نو ویلای سر بو وڅېږي
د وچکالی شکایتونه او له عملی د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیخي پراخې دي په افغانستان کې د وچکالۍ ډیره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د راپور لمخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالداري ده د ترزمکی لاندې اوبو کاچا په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر میدان وردګو غزنی پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 12 متره ښکته تللې د ځمکې لاندې اوبو په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې لاندې اوبو راوځي په هماغه اندازه اوبو باید بیرته ځمکې ته جذب شي د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبو مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبېږي په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفېږي خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبېږي همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړې دي د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي په جرمني کې مش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو لارې بډای وساتي خاغلی معیار ازادي رادیو ته ویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واوري اوبو زیرمه کوي چې انتري بزګران استفاده کولای شي او اندزمکې لاندې په اسانه جذبېږي معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډای ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده یعنی په دوه کې ټول حق لري یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب یعنی یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانې دا شی وچوي دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له وزارت سره شریک کړه د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري
خو په خبره یې دا مهال عملی کېدو ته پیسې نه لري.
د اورخت خطر لاسه کېدونکو بو راټولول او د زمکې لاندې بو تخزیوي پروژه هم په پام کې شته، اما د بودجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلی کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نوي علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې